تړمه شګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. زه محوش چلیل
او زه محمد اکرام.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2013 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د شپې 10 بجې، کابل کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمېر رپورټونه لرو، وار په وار به وړاندې کوو او وخت شوې د مهمو رپورټونو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وای چې مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې د راتلونکي کال د جون میاشتې نه وړاندې به د خیبر پختونخوا په نوو وو قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات ترسره کولی شي.
او د نقیب الله مسعود په ګډون تر 300 زیاتو کسانو په وژنه تورن پولیس افسر راو انور د پاکستان د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې نوم یې د سفری بندیزونو د لیست ای سی ایل نه لرې کړی شي. بلخوا د نقیب الله مسعود پلار او د مسعود قبیلې مشرانو ویلي د پاکستان حکومت راو انور ته سزا ورکولو په ځای د هغه حفاظت کوي.
د پاکستان مرکزی کابینه د بانکونو د جالي اکاونټونو په مقدمه کې د تورنو یو سل او دوه اویا کسانو نمونه د سفری بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د هیواد پخوانی صدر او د پیپلز ګوند مرستیال چیرمین آصف علي زرداری هم په دغه فهرست کې شامل دي.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، دا او یو شمیر نو رپورټونه دی وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شی موږ سره اوسه.
یا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه دا چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غ باندې ګوري او کتایی شي. راځو خپل اولنی رپورت اړخته. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری وایي چې مرکزی کابینه فیصله کړې ده چې د راتلونکي کال یعنی د کال 2019 د جون د میاشتې نه وړاندې به په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د څوکو لپاره انتخابات کولی شي. نور حال په دې حقله باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان په یو رپورټ کې راکوي.
پاکی کابینه غونډه دن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه. د غونډې نه وروسته خبریالانو ته په یو بریفنګ کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ہوئی
بہت ہی تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے. پاٹا میں جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ اگلے سال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جون سے پہلے انشاءاللہ ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو پاٹا مرجر کا ایک سب سے اہم مرحلہ ہے وہ طے ہو جائے گا.
پخوانی پاٹا سیما کے بعد صوبائی اسمبلی انتخابوں کی کال جون میاش کے قبل شی اور دین رستو پخوانی فاٹا سیما با خیبر پختونخوا کے دور گڑول و مہم پڑاؤ سر تورسی اور دے انتخابوں سر بادل تا پرمختیا کارون پیل شی.
پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ایک پرانی خواہش تھی کہ فاٹا جو ہے اس کا جو فارم فاٹا ہے اس کو ایک باقاعدہ آئینی اور قانونی حقوق ملے.
دے ویناو چی وزیر اعظم عمران خان غواڑی چی پخوانی قبائلی سیمو تا دے آئینی او قانونی حقوق ملاو شی چی دغ رنگ پائن سازائی کی ہم دوی خپل رول الو بوی دو اوی چی دا فاٹا خلق پتیر و دو لسیزو کی تراگرائی پرتا جنگ کی دیر زیاد اغیز مند شوی دی اور دوی خلق معشومان اوجل شل او بنیادی اڈانا تباہ شوا. وفاقی وزیر زیاد تکڑا چی دا پی ٹی آئی حکومت او وزیر غواڑی چی زر تر زرا دا فاٹا اولس مرکزی بہیر تراوستے شی اور دوی دا ہر سے برابر حصہ دار جوڑ کرے شی.
تو آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 172 لوگ جو کہ اس جی آئی ٹی کا حصہ ہے ان تمام کے نام جو ہیں وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالے جائیں گے.
فواد چودھری وی نا وچ کابینہ دا جیلی بینک کی کاتو قضیہ کے دا مشترکہ پلٹنو ٹیم رپورٹ پترس کے دا پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری بشمول لیوسل دوا و خلق نمونہ پہ ای سی ایل کے دا چول و منظوری ورکڑا دا اوی چی دا کامی خزانے دا یو روپے نقصان حساب کتاب بکی گی. امید اخکارا کرو چی پخوانے اولس مشر آصف زرداری با دا جی آئی ٹی دے رپورٹ تا سنجیدہ شی دا اوی چی جی آئی ٹی رپورٹ کے ویل شیوی دی چی منی لانڈرنگ کی حکومتی ذرائع استعمال شیوی دی. مطبوعاتی کانفرنس کی وفاقی وزیر پہ کراچی کے دا سیاست مدار علی رضا عابدی دا وجنې غندنه وکړه او وی ویل چې کراچۍ کې یو ځل بیا څه ډلې چمتو شوي دي چې امنیتي وضع خراب کړي. حکومت په چاته د صنعتي ښار حالات خرابولو اجازه ورنه کړي. د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په اړه د وفاقي وزیر وینا وه چې حکومت د الطاف حسین معامله د برطانیې حکومت سره د اوچتولو فیصله کړې ده. یاد دې وي چې هم نن د پاکستان او برطانیې ترمنځ د بندیانو ورکړو راکړو یو لوزنامه لاسلیک شوې ده. د اوی چې دوی ته پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د برطانیې د ځمکې استعمالولو باندې تحفظات دي. وفاقي وزیر اوی چې وفاقي کابینې شمالي وزیرستان کې د موبایل ټلیفونونو بیا پرانستلو هم فیصله وکړه. فواد چودھری اوی چې قومي اسمبلی او سینټ کې د زنانو یو یو نورې چوکۍ زیاتولو لپاره به یو بل پارلیمان ته وړاندې کول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا دیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه نیخ پنیغه دوام لري. د نقیب الله مسعود په ګډون تر 300 زیاتو کسانو په وجنه ککړ پولیس افسر انوار د پاکستان د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د نوم دی د سفری بندیزونو لیست ای سی ایل نه لری کړی شي، ځکه چې دی غواړي هیواد نه بهر سفر وکړي. په دې باندې څو شېبې وړاندې د ډیوا څېړنکار اسماعیل خان ډیوا ریډیو سره خبرې کړې دي او د دې پوښتنې جوابونه راکړي چې په ای سی ایل لیست کې څوک څوک دي. او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې پوښتنې بارکوال میاخیل صاحب سره دوی دا خبرې کړي. راځي چې په شریکه واورو.
دا سید زرداری په خپل باندې دی، بیا د خور د فاریال تالپور هغم پکې دا د زرداری صاحب چې کوم په نامه یادېږي چې دا دغه فرنټمن وو، دغه په نوم باندې بده دا ټول پیسې خو د فاکولې چې کوم الزام په تو په دغه لګول شوی دی. او دغه نه علاوه د اومنی ګروپ چې کوم ډېر غلوي ګروپ ته دغه کسان دی پکې، نو تقریبا یو سل څنګه چې تاسو یو سل دوه یا کسان دی په دې کې خو زرداری صاحب پکې ټول په مخ کې دی.
مرکزی کابینه د دغه پریکړه د جی آی ټی د ریپورت په بنیاد کړي ده. په ډان او رڅپانې په اداریه کې راغلي دي چې د پلټنو کومې ډلې یا جی آی ټیز چې جوړیږي پر دې هم نیوکه کیږي چې دا د عدالتي پروسې متبادل نه دی. څه وایست په دې اړه؟
دا چې ته چې دا خبره ټیک ده، په جی آی ټی باندې اعتراضات کیږي اکثر، دغه خبره کیږي لکه د میاسه په دغه کې چې کوم میانه او شریف سره په دغه کې چې کوم جی آی ټی جوړه شوی دا غي د بازي ممبرانو باره کې د مسلم لیگ نون یا د میانه او شریف په خپل هم اعتراضات او عدالت ته په غي باندې خپل اعتراضونه وړاندې کړي هم. بیا دغه رنګ په دی جی آی ټی کې هم لکه اف آی ای چې کوم ورومبه د زکه دا ټول د سمره د فیک بانک اکاونټ یا جعلی بانک اکاونټونو ورومبه دغه تحقیقات اف آی ای یا فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی کړو. دا غي چې کوم دغه په هغه باندې هم د زبداري خپل داړه اعتراضات او غي دا ویل چې دغه یو کم کسو دغه رور الیکشن د دې خلاف کړو پسند کې، نو اعتراضونه به بهر کې په جی ټی باندې کیږي. البته دغه دا چې دغه جی ټی ریپورت چې بیا دغه تور شي عدالت تور شي نو خامخال ته بیا د ثبوتونو سره خبرې ترې کیږي.
نو په داسې حال کې چې په جی آی ټی باندې هم اعتراضات کیږي او مخالفین وایي چې دا اعتصاب د ټاکلو کسانو په ضد کیږي او حکومت له خپلو سیاسي مخالفینو د انتقام لپاره دا کار کوي، نو څه فکر کوئ چې آیا د دومره زیاتو کسانو نومونه چې ای سی ایل ته واچول دا به څه نتیجې ولري؟
دا څه ده چې کوم مخالف ګوندونه دي دا خو اعتراضونه کیږي چې دا یو وړخیز احتساب روان دی د حکومتي پاټو پټای چې کوم بازی غړي دي چې پاغي داغي خلاف هم د پاناما کې نمونه راغلو. بیا ورپسې چې کوم نور دار چې اوسو کې سونه روبتل پاغي کې داغي د پاټو د یاداغي چې کوم اتحادیان دي د پاکستان تحریک انصاف داغي نمونه پکې راغلو. دا خبره ضرور کیږي چې دا د خاص کر دغه ګروپونو چې کوم بچا مشران مانیا جی ایٹی جوړ دا یا سزا او خطلې دا لکه نو شیل سے پشانتی یا د زداری سے سلسله لګي. دا خبره په خپل ځای باندې کیږي چې دا یو وړخیز دی. بیا دا رچی د جی ایٹی ریپورت چې په کوم طریقه باندې لا راغلی نه مخه ته نه راغلی او غل لیک شي او پرې باندې د دې ډیر ځات اعتراضات چې دې سره یو میډیا ټرایل راوړ دی په دې چې جی ایٹی ریپورت دی دغه تړوان دي کی عدالتونو تړوان دي کی دغه نمخ کې په میډیا کې راشي او میډیا ته لیک کړي شي او د سیاستدانانو بدنامي پکې کیږي.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب.
ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی. د پاکستان په کراچۍ خار کې د پولیس افسر راو انوار د لاسو وجل شوی. د وزیرستان ځوان کلن نقیب الله مسید پلار پټان کې یو خبري غونډه تا ویل دي چې تر اوسه د هغه د زوی او د سلور سوا او سلور سلويخت نورو کسانو په وجن کې تورن پولیس افسر راو انوار نه نیولې شوې ده، سزا ورته نه ده ورکړل شوې د عدالت لخوا. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې په پاکستان کې اکثر پښتنې راپورته کیږي چې ولې د بډو رشوتونو کې په تورونو کې ککړ یو تن په جیل کې نیولې کیږي او په هتکړو کې بیا مړ کیږي، خو د دومره خلکو په وژنه کې تورن تن تر اوسه پورې حق ته سزا هم نه ده ملاو شوی. هم په دې حق لمو په تیر خبرونه کې په پیښور کې د ریډیو خبریالې سادیا قاسم شانه حال پوښتلو تاسو وړاندې کوو.
کراچۍ کې د یو پخوانی پولیس افسر راو انور لکه چې تورن دی، په دې چې هغه نقیب الله محسود یو ځوان د ساوت وزیرستان یو ځوان په کراچۍ کې وجلو. د تک ځوان پلار محمد خان محسود په ټانک کې په پولیټیکل انتظامی کمپاؤنډ دی هغه ته نورو قبایلي مشرانو په موجودګۍ کې یو خبري کانفرنس کړو. په دغه موقع د دې لوچې د اوس هم د انصاف په تمه دي او روان ور دي ویلو چې د روان ور چې د دوی زوی سره سره سوال سره سوونه چې وا پښتانه ځوانان وجري دي د غي قاتل دي. دوی اوس هم د انصاف په تمه دي چې تک پولیس افسر ته سزا ملاو شي او دوی دا هم ویل چې دوی څه هم غوښتنې دي، د انصاف غوښتنې دي، هغه دوی به د قانون او د انصاف په دایره کې اخلي او ویلي چې دا دوی حق هم دی او دا هم دوی حق دی چې د دې لپاره احتجاج وکړي او داسې قسمه خبري کانفرنس وکړي. او دا کومه کومه باندې دوی دا خبرې دا رد کړي چې آیا دوی دغه جوړ شوی دا یا کمپرومایز شوی دی. دوی دا خبره رد کړه او دوی وویل چې دوی اوس په هم د انصاف لپاره خپل جنگ جاری ساتي. او اکرام څنګه چې تاسو وویل چې راو انور چې کوم په پخوانی پولیس افسر دی اس اس پی او کراچۍ کې په هم د دې کال په شروع کې د 10 جنوري باندې دا خبره مخې ته راغلی و چې دا غو بلاسه د نقیب الله محسود نومي یو ځوان سره د نورو ځوانانو چې کوم 3 جنوري باندې روکړی شوی په کراچۍ کې دغه مړې موندل شوی او بیا غو باندې پولیس هغه ته دا تورونه لګولي چې د جنګیالو سره اړیکې دي، خو بیا وروسته چې حکومت بیا یو جی آی ټی جوړ کړی و نو دا ریجی چې تر مخه داسې قسمه الزامات او دا قسمه سچو الزامات په دغه ځوان له ګولې شي هغه دروغ او اوس په دې سلسله کې مقدمه روانه ده. د نقیب الله محسود پلار د انصاف تر اوسه پورې تمه لري او په دغه خبري کانفرنس کې هم دغه خبره کړې.
ډیر مننه سادیا قاسم شو. دا د وایس اف امریکا ډی رادیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرونه غواړي اوري. په افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي لپاره خبرې اترې نور هم تیز شوې دي او په سیمه کې د گاونډي ملکونو د رول په حق له هم خبرې اترې کیږي. په روسو کې پینټاګان کانګرس خپل یو رپورت ورکړی دی چې په هغه کې هم د سیمایز ملکونو د کردار په سر خبرې اترې شوې دي. زمونږ سره دا وخت زمونږه همکار بیروس خان صاحب نیخ پنهغه پلان راغلی دی. بیروس صاحب تاسو سلمو شوایو په خیر علی.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بیروس صاحب دغه خبرونه په میډیا کې اوس نور هم تیز شوې دي چې د افغانستان په مسله کې د سیمایز ملکونو د مثال په توګه د پاکستان او د ایران د روس د هغې رول ته ډیر زیات کتل کیږي. د پینټاګان وروسته ریپورت هم په دې باندې راغلی دی. میډیا کې دغه سیمایز کردار ته څنګه کتل کیږي؟
نو څنګه چې تاسو ویل، هلې ځلې تیز شوې دي او خبرې اترې روانې دي، امیدونه هم پیدا شوې دي، شکونه هم شته، اندېښنې هم شته. خو خبره هم دغه ده چې تر اوسه چې وته اوس دنیا کتل، نو هغه دا وه چې د امریکا غوښتنه وي د پاکستان نه، هغه اوس هم په خپل ځای دي. خو اوس داسې ښکارېږي چې لکه پاکستان او ایران او چین او روس دا پکې په یو وخت کې داسې متحرک شول، نو یعنی هغه سیمه ایز رنگ واخسته. د روس هم د طالبانو یو هغه هیات یا وفد را غوښتل د هغوی سره ناستې، د ایران په کابل کې دا منل په وړمبي ځل چې د طالبانو سره خبرې اترې شوې دي په دې اړه باندې، خو بیا ورسره دا هم منل چې د افغان حکومت په وینا باندې. البته د پاکستان چې کومه مسله ده هغه بیا بدله ده. د پاکستان که د طالبانو سره اړیکې دي، که د طالبانو دغه مشران دوبۍ ته بوتلل وو، یا اوس د شاه محمود قریشي د څلورو هیوادونو د ایران شو، افغانستان او بیا د چین او د روس سفرونه، نو دا ارس خای چې سن سخر روان دی. البته بنیادی خبره چې کومه ده هغه اوس هم د پاکستان هغه تیره پالیسی ده چې هغه د تقریبا د سلویختو کالو راهسې په افغانستان کې هم د هغې لپاره ساتلې ده. په دغه هغه پالیسی دا ده چې جنگی ډلې هغه په افغانستان کې جنګیږي او دغه جنگی ډلو ملاتړ د پاکستان نه کیږي. نو که پاکستان دغه پالیسی بدله کړي، یا دا اوس چې کوم دا د سیمې نور هیوادونه دي دوی هم په دې باندې متفق شوي چې طالبان اوس خبرو اترو ته کینی، د خبرو اترو نه به نتیجې سره اوزي. د طالبانو غټې غوښتنې چې کوم دي هغه مخې ته راغلي دي. البته طالبان به په کومو شرایطو باندې بیا د دې نورې نړۍ سره رضا کیږي، نو دغه هغه مشکلې خبرې چې دي همدغه دي. ذکر طالبانو چې کوم ریکارډ پاتې شوی دی، د هغوی چې کوم تاریخ پاتې شوی دی، نړیوال د هغوی سره په هغه شکل کې تلو ته قطعاً تیار نه دي. نو دغه مشکل ځایونه چې کوم دي هغه به طالبانو ته مخې ته راځي.
درت وایي چې په میډیا باندې یو دغه رپورټونه هم راغلي دي جګنی کانګرس لخوا د دفاع د امریکا چې کوم د دفاع وزارت دی د هغوی لخوا چې کوم رپورټ ورکړل شوی دی، پای کې دام د طالبانو په حکومت کې دراتلو د هغوی ریهبیلیټیشن هم ځینې خبرې شوې دي. د هغوی د فیوچر باره کې دوی څنګه څه یو منظر ویني چې هغوی به بیا څنګه ځای کولی شي؟
له ټول نه وړمبنی چې کوم د طالب د پاره شرط دی هغه ټوپک کې خودل دي، یعنی کوم چې جنگ دی دا ودرول دي. بیا د هغې نه پس د افغانستان په آئین کې چې څومره یعنی د بشري حقونه دي، د یو افغان په حیث د دغه ملک د وګړي حقونه دي، دغه ټول به طالب د پاره هم وي. خو کچری طالب وایي چې زه د آئین هم نه منم، زه د پارلمان هم نه منم، زه دغه چې کومه د دومره موده پس په افغانستان کې یو جمهوري عمل شروع شوی دا نه منم، بیا د طالب نه خبره به ورانیږي. د امریکې په دغه رپورټ کې چې کومې خبرې شوې دي چې ګندې هغوی ته به د روزګار خبره شوه، هغوی ته به داسې حالات برابرولی شي، نو هغه هم افغانان دي لکه د بل د یو عام افغان په شانتې، د هغوی هم په افغانستان کې دومره حق دی چې څومره د اشرف غني دی. البته دوی اوس دې ته تیاریږي او کنه، ها پاکستان د دوی نه لاس اخلي او کنه. پاکستان کته لاس واخسته نو طالب به پخپله بیا په دې پوه شي چې او اوس په افغانستان کې به زه د سولې د لارې د یو افغان په حیث باندې هلته کې لاړ دي شي، سیاسي غوند جوړ کی د طالبان د تحریک چکم ده د چکم طالبان د ډله ده د دې په سیاسي تحریک په سیاسي پارټي ورواړی تر اوسه پوری جسمره سیاسي مخته هغه د پاکستان لخوا راغله ده د طالبانو لخوا نه راغله امکان اوس دا پیدا شوه ضرور دی چې دا خبرې دي تکیږي ځکه چې په دې شام کې هم امریکا چې دا فیصله وکړه د خپل ځواکونه واپس راغواړي نو د دې نیخ په نیغه نه نو هغه چې انډایرکټ ته وایي ایران ته هم یو فایده یا ایران ته هم یو اشاره یا ایران ته هم یو قسم مرسته ځکه چې د بشر الاسد ملاتړ خو ایران کړی دی نو کچره دغه لینک هم بیا امریکا غواړي په افغانستان کې وکړي نو د ایران نه بیا دغه مرسته غواړي چې په افغانستان په سوله کې د افغانستان په امن کې ورسره بیا ایران هم لاسو کی کچره ایران دغه ته تیار شو بیا ایران په دې سیمه کې د افغانستان په غونډه وادونو کې یو داسې ملک دی چې هغه د افغانستان په دې سوله کې په دې امن کې هغه په پاکستان باندې زور راوړي شي او هغه چې خپل کوم مرستې په غو باندې تورونه دي هغه مدرولې شي نو دغه بیا امکان پیدا کی
ډېر مننه بیروسې
مننه
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري او تاسو مونږه د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ډی باندې هم دا وخت نیخ په نیغه کتی او اوریدئ شئ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د یو غیر اعلانې سفر په مهال عراق کې د امریکایي عسکرو سره د لیدو وروسته د زیارت یا پنځشنبه په ورځ واپس امریکا ته رسیدلی او د جنگ په سیمه کې میشت امریکایي عسکرو سره د صدر ټرمپ د لومړي سفر وو په دې باندې یو تفصیلي رپورت د ریوا همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي داعش کابو ماته خوړلې او د دوی خلافت تمنځ تلې صدر وایي دا خبره خو واضحه ده چې په شام کې زمونږ کار د داعش فوزي اړې ختمول وو اته کال وړاندې مونږ شام ته دریو میاشتو لپاره راغلی وو او دراتلو پس بیا دلته نه لانړو او بل دا چې دلته د امریکا د عسکرو موجودګي سټاکلې خبره نه و سر ډونالد ترامپ دا خبره عراق ته په ناصافي دوره کې کړې او دغه ته موجود د امریکا عسکرو سره لیدکا تکړې سر ډونالد ترامپ خپل میرمنې ملانیا ترامپ سره غربي عراق کې واقعا الاسد هوایي اډې باندې په ځای وخت په باندې 9 بجې کوس شو د سپینې ماڼې ویاندې میرمن سارا سینډرز حق به تر مخه صدر ترامپ د کرسمس په شپه ناصافي عراق ته روان شو چې مقصد یې دغه ته موجود امریکایي عسکرو او فوزي مشرانو ته د کرسمس مبارکي ویل وو او دوی سره لیدکاته د دوی په خدماتو او مړانو دوی د شکریا ادا کول وو ډیر په چپا تر سره شوه دا دوره د صدر ترامپ ته جنگ میدان ته د صدر په هي سړومبه دوره وا عسكر تخپل وینا کې صدر ترامپ ته شام نه د امریکایي عسكر رو باسل خپل فیصله دفاع وکړه او وی ویل داعش کابو ماته خړلې او د دوی خلافت د منځ ته لې د صدر په وینا ما وړاندې څخه دا واضح هکړې وا چې شام کې زمون کار داعش لا فوزي اړې ختمول دي اته کال وړاندې مونږ شام ته دریو میاشتو لپاره راغلی او دراتلو پس بیا د شام نه لانړو صدر ترامپ ویل شام کې د امریکا عسکرو موجودګي سټاکلې خبره نه و نو موړی ویل ترکی ورله باور ورکړي چې د داعش په سیمه نغې او باسل د دوی کار دی ډونالد ترامپ په عراق کې ویلي دا د سیمې د هیوادونو ذمواري ده چې راتلونکي خپل ذمواري په خپل اوګو باندې واخلي او مونږ به سلسلهوار د شام نه خپل 2000 عسكر راوباسو سر ترامپ عراق کې درې ساعته تیرولو او دغه تفوزیانو سره د ناستې پاستې وروسته واپس امریکا ته روان شوه خو دغه لنډه دوره کې د عراق وزیر اعظم عادل مهدی سره ټلیفوني تماس پرته عراقي چارواکو سره نیخ پنی غلي د کاته نه دکړي عراق ته د دورې وړاندې د وایټ هاوس نه د ویډیو کانفرنس د لارې صدر په ګرد نړۍ کې میشت امریکایي عسکرو سره تماس نیولې دغه تماس وروسته په صدر ځای میډیا لخوا د نیوکه هم شروع شوې چې هغه چرته د کرسمس ورځ نړۍ کې ځای پر ځای موجود امریکایي عسکرو سره تیر نه کړه په امریکا کې روایت دی چې امریکایي صدران په جنگونو کې بوخت امریکایي عسکرو ته دورې کوي صدر بوش په خپل واک کې اتواره د جنگ په میدانونو کې خپل فوزیان قتل لپاره تللو صدر اوباما هم په کال 2009 هم کې بغداد ته په داسې وخت باندې دوره کړې و چې داغه د واک خالی سلور میاشتې شوې د نه علاوه هغه افغانستان او سویلي کوریا کې هم امریکایي عسکرو ته دوره کړې د امریکا دفاع وزارت تر بخا په عراق کې دا وخت د امریکا 15200 فوجیان موجود دي خو صدر ترامپ وایي چې دوی د عراق نه د وتو اراده نشته تیرونه صدر ترامپ د یو لنجمن اعلان لاندې د شام نخپل فوزونه راو باسلو فیصله واوروله. صدر د افغانستان نه هم را روانه میاشت تر سوار لزره پوری امریکایي عسكر درو باسلو اراده لري. د صدر سلاکارانو او فوزی چارواکو اندېښنې سرګندې کړې دي چې دا رقم فیصله به سیمه نورې د الغو تلغو ښکار کړي. د شام افغانستان لپاره د ترامپ انتظامیه د پالیسو سره د اختلاف په سر د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او د داعش د مخنیوي په خاطر نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا خصوصي استازي بریټ مکګورګ وړاندې څخه خپل استعفاګان جمع کړي دي.
نوایز اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبر ونه ده. د امریکا افاقی حکومت نن پشپګم روز هم بند وو او زیاتره چې کم حکومتي ادارې ویغه په جزوی توګه تړلې شوی. او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویل دي چې ترسو د مکسیکو سره په پوله باندې ورته د دیوال جوړول لپاره پیسې نه ورکول کیږي نو دیبا حکومت هم داسې ترل شوی ساتي. په دې اړه باندې چې کوم ډیموکراټان دي هغه د سره په اختلاف کې دي. تفصیلی رپورت په دیوا همکار مجاهد جواد نورو.
د امریکا د حکومت د جزوی تړل کېدو یا شټ ډاون نن شپږم ورځ ده او ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي کانګرس ته فشار لاندې دی ترڅو دا لانجه حل کړي. د امریکا حکومت هغه مهال په جزوی یا قسمی توګه وتړل شو کله چې کانګرس له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د ترامپ لخوا د 15 بلیون ډالر غوښتنه رد کړه. دیموکراتانو په بودجه کې د پولی د امنیتی چارو د لګښت لپاره یوازې 1.3 بلیون ډالر منلی و. ترامپ د زیارت یا پنځشنبې پورس په جرمنی کې خپل سرتیرو سره ترلیدنې مخکې له عراق څخه د خپل یو ناساپی سفر پر مهال د شټډاون په اړه خپل سرګندونه کې ویلي دي چې دیموکراتان کولای شي د غستونزې ته د پایتکه کېږي.
The American public is demanding a wall. I think they're under a lot of pressure. The problem is we need 10 Democrat votes in the Senate.
عام امریکایان دغه دیوال غواړي. زه فکر کوم چې دوی تر ډیر فشار لاندې دي. ستونزه دا ده چې موږ په سینټ کې لسو رایو ته اړتیا لرو او ولسی جرګه خوسل په سلو کې زموږ سره ده. نانسی پلوسی وویل چې موږ به کافی رای په ولسی جرګه کې ونه ګټو. نه یوازې چې داسې ونه شول بلکې موږ ډېرې زیاتې رای وګټلې.
The House is 100%. You saw that. Nancy said we'd never get the votes in the House. Not only did we get them, we got them by a lot.
په کانګرس کې د دیموکراتانو مشان وای ترامپ غوښتل چې حکومت بند شي خو داسې ښکاري چې اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه ورڅخه ځان خلاص کړي. د کانګرس دواړه خونې د زیارت یا پنځشنبې په ورځ بیا سره ناستې دي خو هیڅ داسې څرک نه لګي چې وکیلان به د لګښتونو په اړه موافقه ته سره ورسیږي. په داسې حال کې چې د ملي امنیت او د عوامو د خوندیتوب پورې تړلې ادارې پرانیستې دي نور دفترونه تړل شوي دي او اته لکه حکومتي مامورین په خپلو کورونو کې ناستې دي. ضروری دندو باندې بخت هم دی. دوی ته به هم د شټ ډاون د پایته رسیدو پورې پیسې نه ورکول کیږي.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو یو ساته خبری خبرونه ده او تاسو ته یو خصوصي او ځانګړی ریپورت وړاندې کوو. د خزو پر ضد تشدد په سیمه کې کم قسمونه دي څومره خزې د تشدد سره مخ کیږي پرې باندې زمونږه همکارې بک مجالوان ځانګړی ریپورت تیار کړی دی تاسو وړاندې کوو.
Thank you so much for joining us today and giving us our time. په سویلی ایجایی هیوادونو که ده خزو پرزد سر دول تشدد روانده و پاکستان حواله که ورکرونو حل تکی ده غلره نه ده ودره دلی. ده خزو ده بشاری اقونو سر قم سر غروانی تاسو وینه.
د بشری حقونو د سرغړونو په حواله خصوصا خزو ته کزه وګورم یو شمیر مسلو سره خزې مختی د تشدد یو شمیر رقمونه ریپورت کیږي. په سیاسي چارو کې د خزو برخه کمه ده. د خیر ښېګڼې کارونو او انصاف په ورکولو کې هم دوی اغېزمنې پاتې دي او دا نوې خبره نه ده. د کورنۍ تشدد په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. د غیرت په نامه ښځې وژل کیږي، د ماشومانو ودونه، د جنکو په تعلیم بندیزونه او ځینې کارونو باندې پابندیانې په دغه کې زیاتوالی ګورو او د دې وجه دا ده چې په خواره هاسې د انصاف په اغستلو کې دغه ځپلې شوې ښځې همیش پاتې راغلي. خلک د دغې نه زده کړه کوي چې جرم به وکړي خو بیا سزا ورته نه وي. تپوس پختنه اترې نه کیږي ځکه چې د ښځو مسلو ته اهمیت نه ورکول کیږي، هم په کورونو کې او بیا ټولنو کې. هم د دغه مسلو د هوارولو لپاره کوششونه کیږي چې دا مسلې د خپل ترمنځ جوړجاړي له کبله هوار شي. عدالت او پولیس ته کې ځینو د کورنۍ مشران ګڼي چې د خاندان د بدنامۍ سبب شو. د هغه ښځو چې پولیسو نه په اول کې کومک غستل غواړي د دوی رویه هم ښځې مایوسه کړي چې اکثره وروسته اف آی آر هم نه لیکي. ښځې اکثره د تعلیم نه محرومه پاتې دي او چې کله هم دوی نه پوهیږي چې د کوم قانون د کومک سره دوی خپل ستونزه هوارولی شي یا انصاف اخیستلی شي، نو په عمومي توګه په هیواد کې جوړ نظام د هغه ښځو سره مرسته نه کوي چې د تشدد سره مخ وي.
And most of the time the family sit together and they decide together, they prefer not to go to the courts.
Taking from your statement, we'll go to افغانستان.
د افغانستان څخه د سکایپ د لارې مو سره ملګری ده ملکه شهید، چې د ښځو د حقونو او د دوی د مترقی کولو لپاره یو شمیر کارونه او پروژو باندې دوی کار کوي. دوی نه به پوښتنه وکړو ملکې، تاسو راته وایئ چې همدغه رقم د تشدد ډک کیسز چې دي هغه په افغانستان کې هم رپورټ کیږي. په افغانستان کې کوم رقم تشدد د ښځو پر ضد کې؟
What is the nature of violence that is occurring there?
First of all, thank you for inviting me as guest to this program, and then yes, I would definitely agree with her.
زه د شاد بیگم سره اتفاق لرم. انجونه او ښځې په افغانستان کې هم د ډیر سخت رقم تشدد سره مخ دي. له دوی سره زیاتی کیږي، له تعلیم زماروم دي، د غربت او امنیت مشکل لري او نورې ډیرې بشري حقوقو سرغړونې د دوی په زد روان دي. مثلا د ښځو سره جنسي زیاتی، د تیزابو شندلو پیښې، په زور ودونه، د کم عمر ودونه او په دې لړ کې د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو تر مخه په افغانستان کې 18% ښځې د جنس په بنیاد تشدد ویني. یوولس فیصد ښځو سره جنسي زیاتی راپور کیږي. نږدې 50% د جسماني تشدد او په دغو کې 10% د خپل خاوندانو لخوا وهل کیږي.
پاکستان او افغانستان د پرابلمز ار سیم.
Let's go to India, where we are joined by
اوس هم د هند څخه تیستا ستلواد چې د ښځو د حقونو لپاره پراخه کارونه کړي دي او د دوی د حقونو لپاره غږونه پورته کوي. د دوی سره زمګه تماس نیول شوی دی د سکایپ تلارې. د دوی نه زمګه پوښتنه ده تیستا، دا راته وایي چې هند کې وضع څنګه ده، خو دا هغه ځاینه یو عکس موږ ته وړاندې کولی
شي.
Yeah, I at first just like to say hello and salam to my fellow guests and thank you very much for having this program. It is really a big tragedy and a challenge.
دا په هند کې یو لوی tragedy ده چې په نړۍ کې تر ټولو لوی دیموکراسي په توګه پیژندل کیږي. خو د اویاو کالو په دغه سفر کې د هند حکومت د ښځو د حقونو خوندي ساتلو په لړ کې ډیر د مایوسۍ ریکارډ ښکاره کړی دی.
په هند کې اوس هم د ټولنې ساختمان په دغو بنیادونو باندې ولاړ دی چې خلکو کې د شتمنیو په بنیاد ډیر تضاد موجود دی. په نسلي بنیادونو تقسیم او تر ټولو زیات د اندېښنې وړ خبره دا چې د جنس په بنیاد اکثریت سیاسي ګوندونه خپل دریځ وړاندې ښایي، او د ښځو سره تشدد په هکله د سزا نه د بچ کېدلو عملونه نور هم دغه جرمونه تقویه کوي. کوم رقم تشدد چې کېږي په هغې کې د ماشوم جنکیو زیږونې په وړاندې د وژنې د جهیز مسله، که څه هم په هند کې مرکزي قانون له کبله په دغه باندې بندیز لګېدلی، خو بیا داسې ډېر کیسونه رامخته شوي دي. یا د ښځو سره تشدد کې هغوی ته اور ورته کېږي، او یا هم خاوندانو لخوا جنسي زیاتۍ ورسره کېږي. د ای ډی آر یعنی د اسوسییټډ ډیموکراتیک ریفورمز لخوا یوې څېړنې له مخه په هند کې تر ټولو واکمنه ګوند تر ټولو زیات منتخب حکومتي نمایندگان لري چې پر ضد یې د ښځو سره د تشدد کولو تورونه لګېدلي دي. بیا په دوو کلونو کې د می ټو مومنټ کې د دغه کمپین له کبله د ښځو په وړاندې نامناسبه رویه کېږي چې پکې ستر سیاستمداران، د تعلیمي ادارو چارواکي او لوی مطبوعاتي سرچینې یادې شوي. دا هم په هند کې یوه لویه مسله ده.
Okay. We'll give you some figures here, Shahd Begum. Nearly 1000 women get killed.
Shahd Begum zabata sara shmere sharike kram da Pakistan da bashari haqqono commission wa inada che nizde zir khaze da izzat pa nama wajal kigi. Aurat foundation report tar makha yawaze khabar pukhtunkhwa ke 2013 kal pa lumresh pa gumyashto ke da kurani tashaddud 200 pe khir report chawi aw nizde 212 khaze da ghairat aw da izzat pa nama wajal chawi di. Aya da کې سنا چې رپورت کیږي هغه صحیح شمیرې ښکارا کوي.
Less implementation, any change, do you see any
First of all, Wagma, I would say
دا کې سنا د رښتیا شمیرې ترجمانی نه کوي. حقیقت کې سنا ډیر زیات دي خو رپورت کیږي نه. په زیاتره توګه په داسې کیس کې خزنه شي کولې چې پولیس تور شي، چرته چې د جرګې لخوا انصاف ورکولو هڅه کېږي. او څنګه چې ما وړاندې وی چې جرګې په انصاف کې اکثره ښځې تاواني وي، کورنۍ د خپل نوم او عزت بچ کولو لپاره جوړجاړی وکړي، عدالت ته نه وړاندې کېږي. په پاکستان کې د رجسټرډ او هغه کیسونه چې نوی رجسټر شوي د هغې دقیق شمیرو معلومولو ضرورت دی. زه ډیره ویره لرم چې دا اندېښنې په خلکو کې موجود دي. پارلیمان کې د کورنۍ تشدد یو قانون منظور شوی او نور ډیر د تشدد پر ضد قانون سازی کیږي، خو په دغه قانون سازیانو کې هم ځینې شقونه داسې دي چې د کورنۍ لخوا سزاوار ته بخښنه ورکړی شي چې قصاص او دیت په نامه دي. بیا د قانونونو نه عملي کېدل دا وضع نور هم خرابوي، ځکه چې قانون د عملي کولو لپاره دفترونه جوړول پکار دي.
امپلیمنټیشن، فالو اپ اینڈ دین کیپینګ آی اون ایوریثینګ اون ا ریګولر پروسس،
ٹو مانیٹر،
دیٹ از دی کی، دیٹ از دی کی. یا
مستر اجیت،
اجیت په سویلی ایشیایي هیوادونو کې کومه په عمومي توګه وګورو نو اکثره هیوادونو کې په ښځو کې د تعلیم شریکه مده. په ډیرو هیوادونو کې ښځې په خپل حقونه پوهه نه لري. آیا دا یو وجه جوړیږي چې جنایتکاران د دې نه استفاده واخلي او د دوی پر ضد سخت ډول تشدد کوي؟
Abuses?
Oh, absolutely, Wagma. In fact, it's a chicken and egg story.
په برسهیر پاک هند کې د خزو په آبادی کې د تعلیم کچا ډیره ټیټه ده. د کال 2013 د نومبر د میاشتې په شلمه نیټه د ټویټر مشر جیک ټویټر دورسی داسې یو ټی شرټ یا کمیس سره تصویر وستیو چې ور باندې لیکلی شوی فدری او نسلی تضاد ختم کړي. دا یو ډیر مثبت پیغام دی، ځکه چې د نسل په بنیاد چې کومه رویه عملی کیږي هغه په سویلي ایشیایي هیوادونو کې ډیر لیدل کیږي، که هغه مسلمانان وي او که عیسویان. حقیقت دا دی چې کله هم په ټولنه کې د طاقتور راشي چې د ذات په بنیاد وي، نو دا د دوی په واکه د خوځو ژوند د ډیرو محرومو سره مخ کوي. په هغه کې سړی د کور مشر وي، هغه د ټولنې مشري کوي، او خزا باید چې دغه مشر لخوا شوی فیصلې عملی کړي. او لکه څنګه چې په پاکستان کې هم داسې کیسونه مخې ته راځي چې د خزو پر ضد تشدد کیږي او قانونونه نه عملي کیږي، نو د دې لویه وجه د جرمونو پر بنسټ د انصاف کمزورې نظام دی. په هند کې د پولیسو په اداره کې زیات سړی برتی کیږي، عدالتونو کې هم زیات شمیره د نارینه وي، نو په دې اساس برابر رویه یا سلوک د ښځو سره نه کیږي. زه فکر نه کوم چې د قانون د سختولو سره کم بدلون راتلی شي. د دې پر ضد د انصاف نظام غوره کولو، سخت سزاګانې ورکولو سره مثبت نتیجې مخې ته راتلی شي.
Brahminical patriarchy needs to be smashed in a country like India.
Okay. Let's go to Malika.
یواری بیا به ملکه شهید تلاشو. ملکه شهید که تاسو د هغه مخونو هغه کردارونو په حق لمته وایي چې دغه خلک څوک دي چې خزي د حقونو نه محروم ساتي او ور باندې تشدد کوي؟
Who are these characters?
په افغانستان کې د شزو په ضد زیات تشدد سړی کوي چې زیاتره پکې د دوی خپل خپلوان او د کورنۍ مشران وي. د عزت په نامه وژنې، کورنۍ تشدد، د کم عمر ودونه او په دغه جرمونو کې اکثره هم د دغې زنانه او خاوندان او وروڼه او پلرونه ککڼ وي. که یوه ښځه په خپله خوښه واده کول غواړي، نو د غیرت یا عزت په نامه ووژل سي.
تیستا
د عدالتي نظام او د پولیسو لخوا د غوره پلټنو خبره باندې اجیت هم وکړه. تاسو دغه څومره مهمه ګڼئ؟
You know, the thing is that I fully appreciate what Ajit said, but I think what we need to really zero in on is that, of course, the problem is attitudinal.
موږ باید خپل ټولنه توجه دې ته راوړو چې د خلکو رویونه واخله تر حکومتي دارو اثر په دې باندې وګرځي، او هم د دغې له کبله بیا په ټولنه کې د جرایمو او جنس په بنیاد پېښې رامخته کېږي. خو بیا په دغه کې د سیاست په برخه کې هم رول لوبول پکار دي. که داسې سیاست کېږي چې په کې د اکثریت په بنیاد د نمایندګانو یو نظر وي او دریځ وي او د ټولنې نمایندګان پکې نه وي، نو ښځې د یو شمېر مسلو سره مخ کېږي. که په سیاسي توګه د ګوندونو لخوا سیاسي منشورونو کې د برابر حقونو باندې توجه ورنه کړای شوه، ښځو ته په سیاست کې ونډه ورنه کړای شوه، سیاستمدارانو غږ ته اولس غږ کېږدي، زما په نظر چې څومره غوښتنې په جرمونو کې د مرګ سزاګانې ورکولو په هکله کېږي، په کار دی چې خلک ته په وخت انصاف ورکړل شي او فیصلې وشي.
اوس هم اخیرنۍ پوښتنه د شاد بیګم نه په حکمه، زما پوښتنه دا ده چې دغه وضع کې به بدلون څنګه راځي؟ قانونونه به څنګه عملي کېږي؟ ښځې به ځان څنګه محفوظه ګڼي؟
څنګه چې سیستا وایي چې د خلکو نظریې چې د پیړیو زوړ سوچ دی، تر څو چې هغه بدل نه شي، د ښځو پر ضد د تشدد لاره په انفرادي توګه نه شي نیول کېدی. نه یوازې کورونو سړی، ښځې، پولیس، عدالتونه خپل رول ولوبوي، بلکې په سیاسي برخه کې هم په دغه لړ کې کار وشي، ځکه چې دغه مسلې نوې نه دي او چې څومره هم جرمونه کېږي هغه هم د دې ټولو عواملو له امله قتل کېږي. د عزت او غیرت نښه ښځه ګڼل دغه کار پرېښودل پکار دي، او بیا یو کورنۍ په خپل سر د کور ښځې سره انصاف وکړي، نو د دې عمل سره په معاشره کې د ښځې مقام او تصور بدلېدی شي، او د هغوی سره چې کوم سلوک کېږي هغه به بدلېږي.
نو هم دې سره زمونږ د دغه بحث وخت چې دی هغه سرته رسیږي. مننه کوم د ټولو ملګرو نه چې په دغه بحث کې موږ سره برخه واغستله، دغه پینل ډسکشن کې موږ سره ناستو. زه وږم چالوان د واشنگتن ډی سي د سټوډیو نه اخلم ستاسو نه اجازه. د لا پامان
ګران اردوونکو وایس اف امریکا دیوا ٹی وی یو ساده خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. پنځلس کلن محمد آغا د بلوچستان په شین سیمه کې په سرانانو کمپ کې میشت افغان کډوال دی او دی وای د کمپ اوسیدونکو د وچکالۍ له کبله د اوبو د ستونزو سره مخ دي. محمد آغا سره د وی او ای ډی خبریال حفیظ الله شیرانی خبرې ترې کړې. د دوی دا ویډیوي مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم چې دی محمد آغا دی، په قوم باندې ساغزه یم، د افغانستان کې د سریپول د ولایت یم، د سیات ولسوالی یم. موږ چې هجرت را وکړ په وخت د شوراوی، موږ پر بوده باندې رالو، پر اوښ باندې رالو، پر خرو باندې، پر اسانو باندې رالو. موږ یو سلو څو شپې پر لارې وکړې، بندې خوشتل ته رالو، بندې خوشتل د پشین دلته رالو. ماسیسو سره بلد نه وو، سړیاوې خو ډېرې وې، د خیمې نه وې چې دا تمبوګان راته راځي وو. هغه خپل سایوانونه چې مو د وطن راخیستي وو، هغه سایوانونه وو، د پوچي شی نه وو چې موږ ګرد پکښې ناست یو. بیا دلته زموږ مشران دا سپین ږیرې دي، الله آباد لري، کوشش یې وکړ ماسیسو ته ورله، خیمې راته رالې، دا راته رالې. بیا زموږ ته خیمې پر کور باندې یوه و دوې خیمې ورسېدلې. ولې خو په یوه کور کې به د یو سړی وو و اته اولاد به په یوه سایه کې خو به نه زایدل. بیا هغه کور ته دوې خیمې ورکول سوې، سپک کور ته یوه خیمه ورکول سوه د ماسیسو د طرفه څخه. دا کومکونه یې وکړه، خو بیا خلک سره نابلده و، کار نه و، روزګار نه و. بیا ماسیسو یو وړه یو غوړي یو دا مرسته راسره وکړه. بیا د یو کال څخه موږ به بندې خوشتل کې وو. د کال بعد موږ وویل چې موږ یو خواته بار کوي، د دغه ځایه سرپناه نسته، شی نسته. بیا ماسیسو وویل چې موږ دلته روډ جوړوو، ټانکۍ درته د اوبو درته جوړوو، زموږ سر نه ورسره خلاصېدی چې موږ څنګه را په عذاب یو. دوی څه راته وایي؟ هغه و چې دا روډ یې راته جوړ کړي او دا ټانکۍ راته جوړې سوې، دا کیمپ یې راته نقشه کوي. موږ رالو دلته، غټه تحصیلداري ده دلته، د ملګرو ملتو یا مقصد په کوامک د دغه پښتنو په دغه ماسیسو کې دوی خلط وته، زموږ دوی تر موږ ورسره پوهېدله، زموږ سر خو نه خلاصېدی. هغه و چې غنم راتله، غوړي راتله، تیل راتله. را پر هاخوا چې د افغانستان څخه شوراوی ووتئ، بیا د ماسیسو هغه کومکونو پر موږ بند سوه. خالي وبه وي او وبه هم ټانکۍ سره بابړۍ سره ونړېدلې. زموږ د اقبال بلوچستان صوبه کې وبه کمیاب ته دي. بیا د دغه وبو سره اوس غټه ستونزه لرو، بله دا ستونزه لرو چې مقصد و موږ ته دي په یو انسانیت په سترګه وګوري ټوله، که ماسیسي وي، که نور چارواکي، حکومت د پاکستان وي، دا رسنۍ دي، خدای وس ورکي چې دوی تحصیل کړی دی، خدمت و مسلمانانو ته وکړي. وطن مې داسې نن یادېږي، وطن مې داسې یادېږي. بعضې خلک وایي تیتې اووه میاشتې وخت ورکړی، څلور میاشتې وخت ورکړی. موږ داسې د اکینه بندر ورته وایي، د شوراوي سره موږ باډر یو، لس کیلومتره لار به یا پنځلس کیلومتره لار ده. موږ چې ورسو هغه زموږ مځکې ځایونه غاصبینو نیولي دي. د افغانستان حکومت که هر څه وایي، هغه خو نو د دوی کار دی. موږ ته خو کور پر کور معلومه دي. ته چې د هرې علاقې هغه منطقه نه ده درته معلومه، موږ ته هم هغه منطقه دغه معلومه ده. د یو چا خپل وطن نه یېرېږي، د یو چا خپل د مور محبت نه یېرېږي، هغه یې په زړه کې مینه او محبت خپل د مور پلار. وطن هم دغه حیثیت لري، وطن هم دغسې دی لکه مور پلار، چې آرامي راسي، کراري راسي، دا جنګونه ورک سي، خدای خیر راولي. موږ خلک به د ورځې ځي، موږ د شپې روانېږو. و دا سوله دي خدای وکړي. موږ خپل په کورو کې ویلي دي چې دعا وي کوي، یار مونږ چې کوي و خدای ته، چې خدای دا سوله وکړي، دا مسلمانان د مرګ خلاصي، دا مسلمانان د زخمو څخه خلاصي، هر سړی خپل وطن ته ورسي. یو ګوله ډوډۍ خو وچه رسېږي. یو بچی مې اسکول وایي، درې بچیان مې په خواري کې دي. خواري کوي
څه کوي؟
په بارډر کې خدمت کوي، کراچۍ ته ځي، یو ایران ته تللی. بس نو په دغه خدمت چې هر ځای یو پنځه روپۍ ګټي، هلته کوشش کوي ځي.
نو خپل وطن ته شتون سم راسي بیا
خپل وطن ته شتون سم ان شاء الله چې دغه خالی یو دښ وکرم غنم وکرم هر شی وکرم ډیر حاصل د کلو کلو حاصل اخم زینې نو دلته چې شتا دلته دغه مټ تی زو ته پر خاورو ولاړو داس پیر نړیدلې دیوالونه دي چې شتا و بو خپل پیس ورکوم موږ دغه و بو مشتره روان دي په میاش کې 200 روپۍ پیس ورکوو هم مفتی ناراض ولی بجلی وای نن نس نه درغلی بجلی خراب ده جنریټر ورته پروت نو دا خو مصرف لري تیل ورچو دا هر کور به پیس ورکی مشت زده در کور پروت
شو راز یو راز ډیر زله در لر سوی جړل
هر وخت دا سی سوی دی هر وخت مایی سیم چې مایی سسم نو خو بس د بچی ماشوم زله ورته هیڅ دی هغه زله به د بینه ګرځ بلار سی شو بابا می ولی راته جاړي هغه سی خو ټوله لرو فکر خراب اعصاب خراب چې دغه ځای خوند سړی ته ورنه کې حالت ورسی هغه ځای خوند ورنه کې حالت ورسی دا ټول خود پریشانې دي اعصاب ولې خراب شي خدای نه خاصه ډوډۍ در ورسیږي او به در ورسیږي
کوم جن مشرانو له طالبانو له نړیوالو څه غوښتنه لري
دوی څه غوښتنه لري دغه غوښتنه لري د ټول مشرانو څخه کپه هر ګوټ کې د دنیا وی موږ خیر غواړو امن غواړو شر نه غواړو زموږ وطن یوار په شوراوی کې راتباسو تر شوراوی وس زیات تباسو په ځان پسې مینونه سره وتړي سره ورسي په هغه شم ځوانان اتلس کلن شل کلن ناسې زامت یې کښلې دولس کاله څوارلس کاله زامت کښلې ټوله د بینه یوار ولاړ سي ځان وایي پکښې پټاوې کوي دا نه غواړو خیر غواړو ورورګلوي غواړو انصاف غواړو دوی د هغه خپل وظیفې وکړي اغه خپل کارونه دي پر مخبوزه او مشت دي وطن آزاد کی او مشت دي خیر راولي او مشت دي آرامي راولي مشت دوی وظیفه نه ورتوي چې وظیفه مکووي ویکي خیر راولي ورور وجن ورک کوي
ډیر سم ډیر مننه
مننه ستاسو مننه جوړ وسه خیر وسه
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی کال 2013 سر تر چې دوه کیسو ردی پاتې دي او پاکستان په دغه کال کې سوسو زله د پولیو ناروغي خلاف یو شمیر کمپاینونه چلولې دي د صحت چارواکي وایي چې دوی په دغه کمپاینونو کې خپل ډیر اهداف ترلاسه کړي دي رپورت په د پیښور نادر ریډیو خبريال شاهنشاه افریدی راکوي
د ملک نور برخو پسیر په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې هم د کال 2013 اخیرنی پولیو مهم سر ته ورسېدو په تیر شوي پولیو مهم کې 85 لکه او 80 زره ماشومان په خیبر پختونخوا کې د پولیو مهم برخه وو ولې په قبایلی ضلعو کې څه کم نه هلکه د 50 کالونه کم عمر ماشومان د پولیو کترو هدف وو پاکستان نه سږ کال 2013 کې 8 پولیو پیښې مخې ته راغلي دي کومې چې 13 کالو راسي ډېرې کمې شوې دي خو ولې بیا هم د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت لخوا په یو رپورټ کې د پاکستان کراچۍ سکر لاهور راولپنډي اسلام آباد مردان او پېښور نه د پولیو وایرس مثبتې نمونې ښودلې شوې دي رپورټ وایي په سیمه کې پولیو وایرس یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره تګ کوي کوم چې کمزوري ماشومان په اسانۍ سره په نخښه کولای شي د قبایلی ضلعو لپاره د پولیو د مخنیوي اعلی چارواکي ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په یخنۍ موسم کې پولیو وایرس ختمول اسان دي خو ولې په خوا او شا سیمو کې د پولیو وایرس موجودګۍ له وجې د ساسکو نه پاتې شوي ماشومان د پولیو وایرس په خطر کې دي
نو هغه ماشومان وایرس خو وړي وړي شي دغه تمنګ وایو های ریسک موبایل پاپولیشن چې دی تا کاغذ دلته دی کاغذ افغانستان ناراضي کړه کراچۍ ناراضي نو دا تازه وایرس روړی او د کو وایرس بیا تا ته هغه ماشوم چې کم کې لګم ډیفیشنسی دا یا ایمیونټی نه دی ولا بیا پکې خپل نور سره علت دی نو هغه کې وایرس موجود کی دي شي او هغه زموږ سیستم سرویلنس شو کړی زیات فعال دی او حساس دی نو هغه ډیټیکټ کوي
ډاکټر ندیم جان زیاتوی چې د سیمې نه بهر تګ راته کوونکو له وجې پولیو وایرس نورو سیمو ته خوریږي چې دوی لپاره یو لوی چیلنج دی تر څو چې په خواوشا سیمو افغانستان او پېښور کې وایرس موجود وي هغوی به د دې وایرس په خلاف خپل کوششونه جاري ساتي که یو خو په سیمه کې ماحولیاتي نمونه مثبت مخې ته راځي، نو بل اړخ ته د پولو کترو نه پاتې شو ماشومانو شمیره لا هم زیاته ښودلی کیږي. د پولو دپاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بنیتا په خپل ټویټر پیغام کې ویلی دی چې پاکستان او په خصوصي توګه پېښور د پولو کترو نه انکاري والدینو او پاتې شو ماشومانو شمیره 23,000 نه سوا ده. هغه ویلی دی چې د پولو وارث خطر او په سیمو کې ماحولیاتي مثبتو نمونو پیغامونه هم والدینو آگاهی دپاره خپروي. باید هر مور او پلار د خپل 50 کلونه کم عمر ماشومانو ته پولو کترې خامخا واچوي. بلخوا په پېښور پی کې 1 او 2 کې هم د پولو کمپاین په دوران د پولو کترو نه انکاري والدین مخې ته راغلي، کوم چې حکومت نه د بجلی، اوبو او نور بنیادی ضرورتونو پوره کولو مطالبه کوي. د پېښور پی کې 1 او 2 نه د عوامي نېشنل ګوند منتخب شوي غړي صلاح الدین مومند د حکومت او ځایي خلکو ترمنځ کامیاب مذاکراتو له وجې ماشومانو ته پولیو څاڅکي اچولی شوي دي. صلاح الدین مومند په صوبایي اسمبلی کې هم د بجلی او پولو کترو نه انکاري والدینو په اړه خبرې اترې وکړې. هغه وایي
خلک په دې په ضد دي چې زمونږه پولیو به کله کوي کېدی شي چې وشي، خو مونږ ته کرنټ ایشو دا ده چې ماشومان را ته بیماریږي. ما خپل کوشش وکړو چې زه خلک کنوینس کم په دې خبره چې دا ښه شی دی، خو خلک وایي مونږ کله ویلي دي چې دا بد شی دی، خو چې تر کمې پورې بجلی بحال شوی نه وي، مونږ ماشومان وینځلی نه، صفا کړیم نه، داغي صفا کپړې نه، نو مونږ د دې نه انکار کوو.
بلخوا د کبالی زیلو د پاره د پولیو د مخنیوي سانګې مشر کامران افریده وای چې پولیو ختمولو د پاره په کبالی زیلو کې ډېر هلې ځلې شوې دي او لا هم روانې دي، خو ولې کبالی سیمې د پولیو وارث په مرکز کې موجودې دي. که یو خو افغانستان کې مسلسل پولیو کې سونه راځي، نو بل اړخ ته د خیبر پختونخوا، پېښور، کوهاټ، بنو، مردان او د پنجاب راولپنډې نو هم د پولیو وارث خورېږي. کامران افریده وای چې باید مور او پلار د پولیو دوه څاڅکو نه ورکولو له وجې د خپلو بچو مستقبل خراب نه کړي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی وړاندې کوو یو خوندور ویډیو رپورټ پېښور ته نږدې د ګلونو کر په هکله باندې، چېرته چې کروندګر دي هغوی وایي چې د ترهګرۍ له وجې د ګلونو کر کرونده اغېزمنه شوې وه، خو اوس یو وار بیا دا شروع شوې ده. مدثر شاه پې ویډیو رپورټ وړاندې کوي.
د سرخار پېښور نه جنوب غاړې ته تقریبا 15 کیلومتره لرې بډابیرې کلی سره نږدې سلیمان خېلو، بازی خېلو، شهاب خېلو، ماشو خېلو او ورسره پیوست نورو وړو کلو کې ځایي خلک خپلو پټو کې بلابل قسمونه ګلونه کری او بیا د خرڅ لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږي. دغه کې یو کروندګر شیر عالم ډیبه توای سلور شپږ کاله اګاهو چې دلته کمه طرحه غریب اغې سره د ګلونو کرونده ډېره اغېزمنه شوې وه، خو اوس چې لږه کلاري راغلې ده نو باوجود د زو دا کاروندا یو زل بیا شروع شوه دا
دغه مخ کې ډېر باروت ماروت او دغه لکه دماکه مماکه کې دي نن نسل 15 کال مخ کې اوس پکې خدای پاک امن را وستو د ګلونو کاروبار پکې مونږ کو دا زمون نور مرګریم کې 2.5-3 کسان دي کدا ګلونو کاروبار کوي، خو لکه غریبی ده نه په ملک د وبوم پکې کمې لري، لکه زمیدارم خون مدي نشتا، لکه خلکو غریبی ده که د حکومت د کور نو سره قرضې مرضې امداد کیږي نو خوبی
زیاتې وړاندې به هم موږ د ګلونو کرونده په خپل مخ سر کول او د حکومت لاړه کم کومک نو او اوس هم دغه حال دی. هر څوک دغه کروندګر د ګلونو کاخ کې کمی ساينسي طریقې نه کاری، خو بیا هم د دې د ګلونو خاص ځان کړي دي او د دغه بل کروندګر موزم خان نه مو چې دلته د پیدا کیدونکو ګلونو د قسمونو په اړه او پوښتل نو هغه ویل
دغه چې دا ګل ډېر وي
کاروبار سره تړلی دی او که بیا وسره د شو کولو گاډو کې د وړلو او د ګلونو د کاروباریانو او هاغو زنانو شمیره شامل کو کمی چې امیلونه جوړین نو زرګونو تنه نو تبو رسی. بلخو د زری سانګې ډایرکټر محمد خان وای پېښور په تاریخي توګه د ګلونو خار پاتې شوی دی، کروندګر دلته ګلونه پیدا کی خو منډای ته د رسولو باقاعده نظام وسره نشته.
بیا دغه شپټ کولو کې هغه ل خپل بیا گاڑی په کار وی ایر کنډیشن گاڑی چیر هغه موږ سوات نه یا د ریپور نه یا د مردان نه بل ځای نه موږ شپ کوچ هغه ته خراب نشي نو کو دې ته لږه توجه ورکړی شو او داسې مطلب په دې کې خلق رااله چې هغه د دې ځای نه زمیندار نه دا ګل نه اخلي او هغه کم ځای کې چې دی مارکیټ وی اسلام آباد دی لاهور دی هلته وړي نو زمیندار ته د دې ډېر لویه فایده ده
او زیاتې زمونږ پوهنتون کې د ګلونو نوو قسمونو جوړولو کامیاب تجربې شوې دي او کدا وکارول شي نو نه یوازې د دغه کاروندګرو ښېګړه به وشي بلکې خارج ته د ګلونو په لیږلو به هیواد ته زر مبادله هم ملاو شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساده خبری خبرونه هم دی چې پاتره شي. زموږ جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.